سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجې دي د خبرونه ته مو زفرید سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبال اختر کلی کوم خبرونه په خبرونو پاین کړو. طالبانو د اروپای ټولنې د هغو بندیانو پر وړاندې بندیزونو پر وړاندې خبرګون خودلې دي چې د دوی د حکومت پر درې او چارواکو لګول شوې دي. اروپای ټولنې پرون د طالبانو د حکومت د پوهنې او عدلي د وزارتونو او د سترې محکمې سرپرستان د جنسیت پر بنسټ د تشدید په خاطر د بندیزونو په لیست کې شامل کړل. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد نن پر خپل ټویټر په یو بیان کې لیکلی دي چې دا بندیزونه د هیڅ لوري په ګټه نه دي. ښاغلی مجاهد ویلي دي د فشارونو او تحریمونو پر ځای باید له تحمل له ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د یادونې وړ ده چې اروپایي ټولنې په دې بندیزونو کې د مرکزي افریقا په جمهوریت، جنوبي سودان، روسیا او اوکراین کې هم 15 نور افراد او 15 موسسې په نښه کړي دي. په برېټانیا کې مشتي افغان کډوال په کالج کې د کال غوړز د کونکو اعلان شوی دی. پرویز امیر د هغو افغان او ځوانانو له ډلې څخه دی چې وخت د طالبانو لستنیدو وروسته له افغانستان بهر او بیا برېټانیا ته انتقال شو. هغه اوس مهال په ورچستر شایر کې ژوند کوي. څلورش کلن پرویز چنرس دی. خپل لور او میرمن سره په برېټانیا کې نوی ژوند پیل کړی او د انګلیسي ژبې د زده کړې او د ژوند د چارو د سمبلخ لپاره د هارت آف ورچستر په نوم اپیو کالج کې په درس پیل کړی دی. د ملګرو ملتونو د سیاسي چارو مشروای په تور سمندرګي کې د اوکراین پر بندرونو د روسیې بریدونه باندې په ځنګړې توګه مخ پر ودی هیوادونه د خوړو د لنامنی له خطر سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي شورا مشر روز ماری دی کارلو نن د دې سازمان امنیت شورا ته ویل په تور سمندرګي کې د روسیې او اوکراین دواړو خواو لوري پر غیر نظامی کښتۍ او د بریدونو ګواښ د ملګرو نه دی. اغلی دی کارلو زیاته کړه په تور سمندرګي کې په قصدي یا غیر قصدي توګه د جګړې د خپرېدو مخه باید په هر قیمت ونیول شي. د هغې په خبره کې چورې د کارونه شي د ټولو لپاره به ویجاړوونکې پایلې ولري. د څرګندونې په داسې حال کې دي چې د څلورمې پرله پسې ورځې لپاره په تور سمندرګي کې د اوکراین د غلودانو پر بندرونو د روسیې بریدونه دوام لري. د اوکراین او روسیې ترمنځ د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړیتوب د اوکراین د غلودانو د انتقال لپاره یو تړون شوی و چې د دوشنبه په ورځ پای ته ورسید او روسیې بیرته نه دی تمدید کړی. او د روسیې ولسمشر وایي پر بیلاروس هر ډول برید به پر روسیې برید وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د خبره د خپل هیواد د امنیت شورا غونډې ته د تلویزیون له لارې کړې ده. ښاغلی پوتین د ناتو غړی هیواد پولنډ د خپلو پولو په پراخولو تورن کړی دی. ویلي دي مسکو به پر بیلاروس د هر ډول تیری پر وړاندې غبرګون ښکاره کړي. بیلاروس د روسیې ګاونډی او نږدې متحد دی. د پولنډ امنیتي کمیټې د جولای په 19 پریکړه وکړه چې د واک نرملي شو د احتمالي ګواښ د مخنیوي په موخه د دې هیواد ختیځ ته پوځي قطعات استوي. د واګنر د ملیشو مشر او سرتیری په روسیه کې له بغاوت وروسته بیلاروس ته ستنه شوې دي. د طالبانو حکومت د اروپای ټولنې له لوري په درې جګپړو طالب چارواکو بندیزونو ته خبرګون ښودلې دي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر ویلي دي چې پر مشرانو یې تحریم اچول هیڅ لوري ته ګټه نه لري. اروپای ټولنې تېر ورځ نوښته په یو اعلامیه کې ویل چې د طالبانو حکومت د پوهنې او عدلي په وزیرانو او د دوی پر قضیې والقضات د زده کړو له حقه د نجونو د بې برخې کېدو او د ښځو په وړاندې د تبعیضې چلند له امله بندیزونه لګولې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د اروپای ټولنې لوري د طالبانو د حکومت په درې جګپوړو چارواکو د بندیز پریکړې ته د طالبانو د حکومت خبرګون. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وایي چې د تحریم لیست ته د مشرانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. موړي په خپل ټویټر لیکلي د دې پر ځای چې د فشار او تحریم له غوراوي څخه استفاده کیږي باید له تعامل، ډیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. د افغانانو په وړاندې ناکامه تجربې تکرارول او تحمیلي سیاست نتیجه نه ده ورکړې. اروپای ټولنې تیر ورځ اعلان وکړ چې په افغانستان کې لزده کړو او کار نه د ښځو نجونو د بې برخې کېدو او د نارینه په څیر له ښځو سره یو شان چلند نه کولو لامل د طالبانو د حکومت د عدلي او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعي او حبیب الله آغا او د طالبانو په حکومت کې قاضي القضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړي دي. اروپای ټولنې په یو اعلامیه کې چې پر خپل ویبپاڼه خبره کړې ویلي چې په افغانستان، جنوبي سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقوقو د سرغړونې په خاطر په 13 تنو او 15 موسسو بندیزونه لګول شوې دي. په دوام کې راغلي شپږ تنه د جنسیت پر اساس د تشدد په خاطر د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوی چې په هغوی کې د طالبانو د حکومت درې چارواکي هم شامل دي. د اروپایي ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي او که د اروپایي ټولنې په غړو هیوادونو کې شتمني ولري کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په اومه دې ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفي له ښوونځیو او پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې راوستي وو. پر دوی سربیره د یو شمېر نورو طالب مشرانو نومونه له وړاندې د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په نوملړ کې شامل دي. طالبانو پر افغانستان تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د نجونو په هر ډول زده کړو بندیز لګولې. دغه شانې مېرمنې د ملګرو ملتونو په ګډون په یو شمېر دولتي او ټولو نا دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې دي. طالبانو د ښځو خلاف د خپلو اقداماتو په دوام د ښځو د سینګارتونونو د تړلو پریکړه هم کړې چې په دې توګه به زرګونه نورې ښځې هم چې له دې لارې خپلو بچیانو او کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ برابروله اوزګاري شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش یا جان سوپکو وایي د امریکا کانګرس به یوه لایحه تصویب کړي چې له مخې به یې طالبانو ته د هر ډول مرستو مخنیوی وشي. جان سوپکو د پنجشنبې په ورځ د لندن په کینګز کالج کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې وویل چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کنټرول او له اصلي مقصد څخه د انحراف په اړه ادعاوې او اندېښنې موجودې دي. د طالبانو حکومت په دې اړه پښتنو زموږ پښتنې نه دي ځواب کړي خو پخوا یې دا ډول ادعاوې رد کړي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش یعنی سیګر وایي د امریکا کانګرس به یوه لایحه تصویب کړي چې له مخې به یې له طالبانو سره د مستقیمو یا غیر مستقیمو مرستو مخه ونیول شي. جان سوپکو د پنجشنبې په ورځ د لندن په کینګز کالج کې د افغانستان په اړه په یوه غونډه کې وویل چې دغه قانون د امریکا د متحده ایالاتو د استازو د جرګې لخوا تصویب شوی او ټاکل شوی چې د یاد هیواد د سنا مجلس ته ولاړ شي. ښاغلی سوپکو په دې غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ په کوربهتوب جوړه شوې وه زیاته کړه.
اوس مهال د استازو په جرګه کې کوم قانون چې تصویب شوی باید د سنا جرګې ته ولاړ شي، خو دا قانون د بهرنیو چارو وزیر او د مرستو رئیس منع کوي چې له افغانستان سره مرسته وکړي که دا مرسته په مستقیم یا غیر مستقیم ډول طالبانو ته ورسیږي. دا یوه جدي مسله ده.
ښاغلی سوپکو دا هم وویل چې د طالبانو لخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د کنټرول او د هغه د اصلي مقصد څخه د انحراف په اړه ادعاوې او اندېښنې موجودې دي. د نوموړي په وینا سیګار چې د امریکا د کانګرس لخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د څرنګوالي او فعالیتونو د ارزونې لپاره او د دې لپاره چې آیا دغه مرستې د طالبانو لخوا کنټرولېږي او که نه معذب شوی و، څو ورځې مخکې خپل راپور کانګرس ته وړاندې کړ. د امریکا متحده ایالاتونو له افغانستانه د خپلو ځواکونو له وتلو وروسته له دغه هیواد سره بشري مرستو ته دوام ورکړی او د 2021 کال اګست میاشتې راهیسې د دغه هیواد سره شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوپکو زیاتوي چې د کانګرس غړي په دوه لارې کې پاتې دي. یو له افغانانو سره د مرستې مسله ده او له بلې خوا دوی په دې فکر کوي چې د دې مرستو څومره برخه هغه رژیم ته رسیږي چې د ښاغلي سوپکو په وینا دوی ترې کرکه لري. نوموړي شمالي کوریا او سوریا د بېلګې په توګه یاد کړل او زیاته یې کړه چې پخوا امریکا له هغو خلکو سره مرسته کوله چې د هغوی له حکومتونو څخه یې کرکه کوله، خو په خبره یې اوس د افغانستان موضوع له هغوی څخه توپیر لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمي د طالبانو حکومت لخوا د مرستو د کنټرول او انحراف په اړه د راپورته شویو اندېښنو په هکله پوښتنو ته ځواب ورنه کړ، خو د طالبانو حکومت پخوا دا ډول ادعاوې رد کړي او مرستندویه هیوادونه یې له افغانستان سره د مرستو په سیاسي کولو تورن کړي دي. ملګرو ملتونو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي چې ګواکې بشري مرستې د طالبانو له لورې کنټرولېږي او یا ګرځول کېږي، خو یو شمېر سیاسي کارپوهان وایي چې امریکا تمه درلوده چې ملګري ملتونه داسې اسناد وړاندې کړي چې دغه مرستې طالبانو ته نه رسېږي. یا یو له دغو کارپوهانو څخه طارق فرهادي وویل که د امریکا مرستې بندې شي له اړمنو افغانانو سره به مرستې کمې شي.
در دورې اول طالبان هم
د طالبانو په لومړۍ دوره کې امریکا هم مرستنه کوله. افغانستان ورو ورو په یو منځوي هیواد بدل شوی و. اوس هم هغه حالت ته بیرته راګرځو چې د امریکا مرسته افغانستان ته کمیږي. طبعاً له پخوا څخه نفوس ډېر شوی، ستونزې او بېوزلي هم ډېره شوې. له بده مرغه د خوړو او روغتیا په برخو کې له خلکو سره لږ مرسته کېږي.
په افغانستان کې د بشري مرستو د ویش د څرنګوالي په اړه په داسې حال کې اندېښنې راپورته شوې چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا تل خبرداری ورکړی چې اوس مهال په افغانستان کې 28.3 میلیونه وګړي بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
facebook.com/azadiradio
امریکا ته د تک په تمه په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال ځان وژنه کړې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي نوموړی څلورویشت کاله عمر درلود او د اسلام آباد په مرکزي سیمه کې ژوند کوه. د دې شورا رئیس میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل چې یاد ځوان د بې برخلیکه او د کډوالۍ د دوسیې د ځنډ له امله دغه کار ترسره کړی دی. په پاکستان کې میشت افغان پناه غوښتونکي له ګڼو نورو ستونزو سره هم مخامخ دي. تفصیل
سلرویش کلن زکریا بلوچ زکی چې لتیرو نږدې دوه کلونو راهیسې په اسلام آباد کې میشتو د تیر چار شنبې په ورځ په خپل کور کې د پړي په وسیله ځان زندۍ کړی دی. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د یاد ځوان ځان وژنه تاییدوي او وایي چې مړی نن افغانستان ته واستول شو. د دې شورا رئیس میر احمد روفي ازادي راډیو ته وویل چې زکریا بلوچ امریکا ته د تک کیس درلود خو د کډوالۍ د دوسیې د ځنډ له امله ناهیلې شوې او په دې عمل یې لاس پورې کړی دی.
دا وخت دی چې د افغان ځوان ځان زندۍ کړی او خپل ژوند یې پای ته رسولی دی. دا ټول د ناهیلۍ له امله شوي دي. دوه کاله یې دلته په بې سرنوشتۍ کې تیر کړل او په کیس کې هیڅ ډول پرمختګ رانغی. کډوال منونکو هیوادونو هم خپله پاملرنه کمه کړې ده.
دا په روانه چنګاښ میاشت کې د افغان کډوالو ترمنځ دوهمه د ځان وژنې پیښه ده چې رامنځته کیږي. د همدې میاشتې په دوهمه نیټه د اسلام آباد په ګلبرګ ګرین سیمه کې د سایم په نوم یو افغان کډوال د یوې ودانۍ له شپږم پوړه ځان غورځولی وروسته مړ شوی او چې د نوموړي د ځان وژنې لامل هم ورته موضوع ګڼل شوې وه. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېر شمېر افغانان نورو هیوادونو ته د خپلې کډوالۍ د کیسونو د پړاوونو د بشپړولو لپاره پاکستان ته کډوال شول. خو اوس د دوی په وینا د کډوالۍ په دوسیو کې د ځنډ له امله له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي چې آن ځینو ته یې رواني تکلیفونه هم پیدا شوي دي. دوی چې مخکې په بېلابېلو راپورونو کې ازادي راډیو سره خبرې کړي له اقتصادي ستونزو شکایت کړی او ویلي دي چې د پاکستان حکومت یې ویزې نه تمدیدوي چې له امله یې د پولیسو لخوا ځورول کېږي. تازه په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا وایي د خیبر پښتونخوا د کورنۍ چارو ادارې لخوا په یو اعلامیه کې د صوبی امنیتي مسولینو ته لارښوونه شوې چې باید د محرم په ورځو کې افغان کډوال په خپلو میشت ځایونو کې بند پاتې شي. د دې شورا د اماړیکو د کمیټې مسول سرنوال عبدالبصیر وصال ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان پولیسو په یو اعلامیه کې افغان کډوالو ته امر کړی چې په پښتونخوا کې د محرم په ورځو کې په مذهبي مراسمو کې ګډون نشي کولای او په تګ راتګ بندیز دی. اوس هلته افغان کډوال لکه سیاسي بندیان په خپلو کورونو کې بند دي. آیا کډوال همدا ډول حقوق لري؟
آیا مهاجر هم قسم حقوق شمه واشه؟
دغه بندیزونه د رواني جولای میاشتې په 19مه لګول شوی. په پیښور کې میشت یو افغان کډوال فرید کامول هم وایي د حکومت دی پریکړې د دوی په ورځنی ژوند منفي اغیز کړي.
محرم شپې ورځې دي او پاکستان حکومت په افغان کډوالو باندې بندیز لګولې. خار ته تګ راتګ باندې دی بندیز مو په ژوند او کاروبار باندې ډېر سر غورځېدلې ده. دا یو ډېره سخته پرېکړه ده چې لس ورځو لپاره افغان کډوال په کورونو کې یو نشي کولی چې په آزاده توګه تګ راتګ وکړي.
د یادونه ده چې مخکې به په محرم میاشت کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو د پاکستان د حکومت لخوا د افغانانو په تګ راتګ بندیزونه هم لګېدل او یا به یې دا بهیر سختولو.
د افغانستان نامتو شاعر لیکوال او کرکټونکی واصف بختری د یو اتیا کلونو په عمر ومړ. یو شمیر افغان شاعران او لیکوالان واصف بختری په فارسي دری معاصر ادبیاتو کې یو نه تکرارېدونکي څېره ګڼي. جزئیات نرګس مومن په دې راپور کې.
یو شمیر افغان شاعران او لیکوالان، شاعر، لیکوال، څیړونکی او کرکتونکی واصف باختری د افغانستان په فارسی یا دری معاصر ادبیاتو کې یو نه تکرارېدونکی څیره ګڼي او مړینې لوی ځای ګڼي. د واصف باختری لور منیژا باختری په خپل فیسبوک پاڼه د خپل پلار مړینه تاییده کړې. نوموړي لیکلي، واصف باختری د روانې اونۍ د چهارشنبې په شپه د امریکا په کالیفورنیا کې ومړ، خو واصف باختری